द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه میو منئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 4 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د نومبر د 3 نیټه د مخصوصن 9 بجې دي. دا خبرونه درته ز بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزا شهید ده. د نیمې غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. چین پاکستان ته د اقتصادي مرستو پر ورکولو رضا سوی، خو وایي په دې برخه کې خبرې لا دوام لري. د افغانستان د سولې په اړه راتلونکې جمعه په ماسکاو کې نړیوال کانفرنس کیږي چې د روسي چارواکو په وینا ولسمشر غنی او د طالبانو پلاوی به هم پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکې لخوا پر ایران لګیدلی بندیزونه پایل سي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. چین ویلی په روان اقتصادي کړکیچ کې د پاکستان مرسته کول غواړي، خو د دغه مالی مرستو پر شرطونو لا خبري روانې دي. چین دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او چینایي وزیر اعظم لی کیانګ او ولسمشر شی جن پینګ تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د چین مرستیال خارجه وزیر کانګ زوان یو ویلی د دواړو هیوادونو مشران پر دې خبره سلا سوي چې چین به په دې سخت وخت کې د پاکستان مالی مرسته کوي، او په دې اړه به د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره تفصیلي خبرې اترې کوي چې پاکستان ته په کومو شرطونو او څومره مالی مرستې ورکړي. ښاغلی کانګ ویلي که څه هم پاکستان د قرضونو بیرته ورکولو له کشالې سره مخ دی، خو چین به له پاکستان سره د اقتصادي لارې یا سی پیک په لوزنامه کې بدلون نه کوي، او د دغې اقتصادي لارې ټولې منصوبې به مخ په وړاندې بیایي. روس وایي د روانې میاشتې په 9 نیټه به په ماسکاو کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د خالی یاشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي په دغه غونډه کې به د افغان حکومت د استازو تر څنګ د افغان طالبانو غړي هم ګډون کوي. ماسکاو ویلي صدر اشرف غنی او افغان طالبانو دې غونډې ته د خپلو پلاویو د لیږلو پخلی کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا به لومړی ځل وي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د افغانستان په اړه په یوه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. افغان حکومت لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې راتلونکې جمعه په ماسکاو کې کېدونکې غونډې ته خپل پلاوی لیږي که نه. ټاکل شوی چې پر ایران د امریکې لخوا لګیدلی د دویم پړاو بندیزونه به سبا نه بل سبا، یعنې د دوشنبې په ورځ پیل او عملي سي چې د ایران د تیلو او نورو مصنوعاتو بهر ته لیږل به اغیزمن کړي. امریکا اعلان وکړ چې واشنگټن به د ایران د تیلو اتو واردونکو هیوادونو ته په لنډمهاله توګه اجازه ورکړي چې له ایران تیل واخلي. په دغو هیوادونو کې د نورو 5 هیوادونو په ګډون هند، سویلي کوریا او جاپان هم شامل دي. دغه هیوادونه وایي دوی د نړۍ په کچه له ایرانه د تیلو لوی اخیستونکي دي، او که دوی ته اجازه ورنه کړل سي نو په ټوله نړۍ کې به د تیلو بیې ډېرې لوړې سي. د افغانستان په پایتخت کابل کې په یوه داخلي برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. تېره ورځ په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ویاندي ډیبري ریچردسن په یو بیان کې ویلي برید کوونکی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړی و. رپورټونه وایي چې افغان امنیتي عسکرو په ځوابي ډزو کې بریدګر سمدستي وژلی دی. وژل شوی او ټپي امریکایي پوځیان تر برید وروسته د بګرام هوایي ډګر ته رسول شوي دي. د دغه پیښې پلټنې لا روانې دي. د افغانستان د کرکټ دوه وتلي لوبغاړو راشد خان او نبی ساخیل د کرکټ په نړیوالو 50 اوریزو لوبو کې لومړی او دوهم مقام ګټلی دی. د کرکټ نړیوالو شورا تازه د نړۍ د غوره لوبغاړو یو نوملړ خپور کړی چې په 50 اوریز نړیوال کرکټ کې راشد خان ته لومړنی او نبی ساخیل ته د دویم غوره آل راونډر مقام ورکړل شوی دی. راشد خان او نبی ساخیل د کرکټ په نړیوالو 20 اوریزو لوبو کې هم د لومړي او دویم غوره آل راونډرانو مقام مخکې لا ګټلی وو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دیو ریډیو سهارنې لمړنې خبرې خبرونې ته غوږ یاست او اوس هم د ریپورتونو برخه ته ستاسو پام راګرځوم. چین پاکستان د اقتصادي مرستو ورکولو لپاره رضامندي ښولې، خو وایي په دې برخه کې د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې دوام لري. د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون یو پلاوی تر سعودي عرب وروسته د چین په سفر دی او له دې هېواده هم د خپل اقتصادي بحران د ختمولو لپاره مرسته غواړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په ریپورټ کې اورو.
چین ویلی په روان اقتصادي کړکیچ کې د پاکستان مرستې کول غواړي، خو د دغې مالی مرستو په شرطونو لا خبرې روانې دي. چین دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او چینایي وزیر اعظم لی کی چنګ او صدر شی جن پینګ د لیدو کتو وروسته کړې ده. د چین مرستیال خارجه وزیر کانګ زوان یو ویلی د دواړو هیوادونو مشران په دې خبره سلا شوي دي چې چین به په دې سخت وخت کې د پاکستان مالی مرستې کوي او په دې اړه به د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل سره تفصیلي خبرې اترې کوي چې پاکستان ته په کومو شرطونو او څومره مالی مرستې ورکړی شي. ښاغلی کانګ ویلي هر څه که پاکستان د قرضونو بیرته ورکولو د کشالې سره مخ دی، خو چین به د پاکستان سره د اقتصادي شاهراه یا سی پیک په لوزنامه کې بدلون نه کوي او د دغه شاهراه ټولې منصوبې به مخ په وړاندې بوزي. نوموړي ویلي که چین د سی پیک په منصوبه کې بدلون کوي هم نو نورې منصوبې به پکې ورزیاتوي، نه چې کمی به پکې راولي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چین پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو ورکولو تیاری نیولې دي چې پکې به مالی مرستې او سرمایه کاري هم شاملوي. خو دا خبره د وزیر اعظم عمران خان او چینایي وزیر اعظم لی ترمینځه شوې غونډه کې نه ده ښکاره شوې. د پاکستان د وزیر اعظم سره د غونډې وروسته د چین وزیر اعظم لی ویلي د عمران خان د چین سفر سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې ټینګې شي. وزیر اعظم عمران خان د دغې په غبرګون کې ویلي دغه د پاکستان د ترقۍ لپاره یوه غوره موقع ده چې ورسره به په پاکستان کې سرمایه کاري وده عمومي او د پاکستاني ولس ژوند به ورسره ښه شي. هر څه که چین د 60 ارب ډالرو د سی پیک منصوبه د ټولې سیمې لپاره د ترقۍ یوه لویه منصوبه ګڼي، خو د عمران خان حکومت غواړي چې د سی پیک په منصوبه کې د روډونو او ودانیو د جوړولو په ځای اقتصادي ودې ته زیاته پاملرنه وکړی شي. د روان کال شروع کېدو سره د پاکستان په خزانه کې د خارجه کرنسۍ کچه 22% غورځېدلې ده چې اوس پکې یوازې څه کم 8 ارب ډالرې پاتې دي. سعودي عرب 4 ورځې وړاندې پاکستان سره د 6 ارب ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې پکې به 3 ارب ډالرې د پاکستان په خزانه کې اچوي او د 3 ارب ډالرو به پاکستان ته په ارزانه بیه تیل ورکوي. خو څېړونکي وایي دغه به هم د پاکستان ضرورت ختم نه کړي او که چین ورسره پوره پوره مالی مرستې ونه کړي نو د سعودي عرب د مرستو باوجود به پاکستان بیا هم د نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF نه هم د هغوی په شرطونو نور قرض اخلي چې له تیر اخیستل شوي قرض قسطونه په وخت د ورکولو جوګه شي، او که داسې وشي نو دا به د کال 1980 راهسې 14 ځل شي چې پاکستان به د IMF نه قرض واخلي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
افغانستان د سولې په اړه ځنډول سوی کانفرنس راتلونکي جمعه په ماسکو کې کېدونکی دی چې د روس په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، طالب مشران او د امریکا استازي به هم پکې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د روس د بهرنیو چارو وزارت د خالی یا شنبه په ورځ په یوه بیان کې ویلي د راتلونکي جمعې په ورځ په جوړیدونکو کانفرنس کې د افغان حکومت د استازو ترڅنګ د افغان طالبانو غړي هم ګډون کوي. ماسکو ویلي صدر اشرف غنی او افغان طالبانو دې غونډې ته د خپلو پلاویو د لیږلو پخلای کړی دی. ماسکو تر دې وړاندې طالبانو او له حکومت د باندې یو شمیر افغان سیاستوالو لکه حامد کرزی او عطا محمد نور ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته تیاری ښودلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا به لومړی ځل وي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د افغانستان په اړه په یوه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. افغان حکومت لا تر دې دمه څه نه دی ویلي چې راتلونکې جمعه په ماسکو کې کېدونکې غونډې ته خپل پلاوی لیږي کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي دوی لا هم له روسي چارواکو سره په دغه غونډه کې د ګډون په اړه خبرې اترې کوي او تر دې دمه په دې اړه څه فیصلې ته نه دي رسیدلي. ماسکو وایي د افغانستان په اړه کېدونکې دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکې، هند، ایران، چین او د پاکستان په ګډون د منځنۍ ایشیا نورو هیوادونو قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم دې غونډې ته وربلل دي. د افغانستان د سولې په اړه په ماسکو کې کېدونکې کانفرنس څو ځله ځنډول شوی دی او د ځنډ علت یې دا ګڼل کېږي چې د افغانستان حکومت دې کانفرنس ته د خپلو استازو لیږلو ته تیاری نه ښودله. ټاکل شوی وو چې په 13 سپتمبر میاشت کې دغه کانفرنس بیا وسی خو افغان حکومت پکې له ګډونه انکار وکړ، ځکه نو روس په اګست میاشت کې د دې کانفرنس د ځنډیدلو اعلان وکړ. د 2019 میلادي کال په اپریل میاشت کې هم ماسکو د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کړی وو. تیر کال په دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکې ته هم بلنه ورکړل شوی وو خو د امریکې کوم استازی پکې ګډون نه وکړی. روس وایي د افغانستان مسله له سیاسي حاله پرته بله لار نه لري. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د مسلې په هواري کې له یو بل سره په سنجیده توګه همکاري وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره امریکا هم هڅې پیل کړې چې افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېنوي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت کابل او اسلام آباد ته له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو او طالبانو ویلي چې هغوی به په راتلونکي کې له امریکایي چارواکو او د هغوی له استازو سره داسې نورې غونډې هم وکړي چې په دې توګه د افغان حکومت او دوی ترمنځ رسمي خبرو اترو ته لار هواره شي. په تیرو ورځو کې د طالبانو یو پخوانی مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې تر اوږده بند وروسته خوشی سو. د پاکستان یو استخباراتي افسر د نېشنل ورځپاڼې ته ویلي وو چې زلمی خلیلزاد د خپل وروستي سفر په مهال له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې وه او تر څو اونۍ وروسته هغه خوشی سو. افغان سیاستوال او د افغانستان د چارو څیړونکو تمه څرګندوي چې له وسلوالو طالبانو سره د امن او سولې په اړه خبرو ته تر بل هر وخت اوس زیاته سنجیدګي لیدل کیږي او نه یوازې افغان حکومت او وسلوال طالبان بلکې امریکې، روس، چین او ګاونډي پاکستان هم په دې برخه کې خپلې هلې ځلې روانې کړې دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
امریکې لخوا پر ایران لګیدلی د دویم پړاو بندیزونه سبا نبل سبا پیلیږي چې له هیواد بهر به د ایران د تیلو او نور مصنوعاتو لیږل ورسره اغیزمن سي. بل لور ته امریکې ځینو هیوادونو ته د ایراني تیلو د اخیستلو لنډمهاله اجازه ورکړې ده. نور تفصیل زما همکار منظر شهید راوروي.
امریکا وایي دوی ځینې هیوادونو ته لنډمهاله اجازه ورکوي چې د امریکې لخوا په ایران د راتلونکو بندیزونو برسیره هم د ایران څخه تیل واخیستل شي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 2مه نیټه اعلان وکړ چې پر ایران به ټول بندیزونه د دوشنبې یا د ګل په ورځ یعنی د نومبر په 15مه نیټه به پیل شي. پر ایران د امریکا د لومړی پړاو بندیزونه د 2013 کال د اگست په میاشت کې عملی شول چې د فولادو او د موټرو د تولید د سیکټر په ګډون یې د ایران تجارت په نخښه کړ. پر تهران باندې د امریکا دوهم پړاو بندیزونه چې د دوشنبه په ورځ پیل کیږي د ایران د تیلو صنعت او د هغه هیواد صادرات په نخښه کوي. خو له دې سره سره متحده ایالاتو د جمعې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې واشنگتن به د ایران د تیلو اته واردونکو هیوادونو ته چې هند، سویلی کوریا او جاپان هم پکې شامل دي په موقته توګه اجازه ورکړي چې له ایران نه تیل واخلي. نوموړي هیوادونه وایي چې دوی د نړۍ په کچه د ایران څخه د تیل لوی اخیستونکي دي او که دغو هیوادونو ته اجازه ورنه کول شي نو په ټولې نړۍ کې به د تیلو بیې ډېرې لوړې شي. د ترکیه د انرژي وزارت اعلان وکړ چې د دوی هیواد به هم د تیل اخیستونکو هیوادونو په لړ کې شامل وي خو حکومت یې وایي تر اوسه نور معلومات نه لري. بلې خوا د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد یې د کوثر په نامه د جنگي جیټ الوتکو تولید پیل کړ او د هغه په وینا له دغو الوتکو نه به د ایران په هوایی ځواکونو کې کار واخیستل شي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغو داخلي جنگي جیټ الوتکو د تولید کار یو ورځ وروسته له هغې پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. دغه بندیزونه د ایران پر اقتصاد فشار راوړلو په مقصد لګول شوي دي. د ایران د دفاع وزیر امیر حتمی د شنبه یا خالی پورز یعنی د نوومبر په دریمه نیټه وویل چې د دغو جیټ الوتکو د کار پیل د دښمن د بندیزونو سره سره د ایرانی کارپوهانو د وړتیا ښکارندوی ده. دا مهال د ایران هوایی ځواکونه یو شمیر جنگی جیټ الوتکې لري چې په روسیه او امریکا کې جوړې شوې دي. امریکایي جنگی جیټ الوتکې په 1999 کې د ایران د اسلامي انقلاب له مخه هغه هیواد ته ورکړل شوې وې. پوزی کارپوهان وایي چې هغه جنگی الوتکې چې ایران یې اوس جوړول غواړي په امریکا کې د جوړ شوو F-5 جیټ الوتکو کاپی ده چې متحده ایالاتو په 1980 لسیزه کې جوړې کړې وې.
دا د وایس آف امریکا دیوه خپرونه ده.
د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر او د اکوړه خټک د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق چې د جمعې په مازدیګر د پاکستان په پنډي ښار کې ووژل سو پرون په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل سوی. د مولانا سمیع الحق د ژوند او سیاست په اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې اورو.
دوه اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږیدلی و او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړه کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه یې سبته ورسولې. د مولانا سمیع الحق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی و چې هم د دغه تړون له وجې په فکري توګه د دیوبندي مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیع الحق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف له وجې خپل بیله سیاسي ډله د جمعیت علما اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیع الحق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې د شورا غړی او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه وارې سینیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړه شوه په دغه وخت د اسلامي جمهوري اتحاد مشري کوله چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کېږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی و. وتلې خبریال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیع الحق په یو ځانګړي طرز مذهب پاله سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیله تګلاره روانه ساتله چې په دغو کې د مولانا سمیع الحق د خپلې ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیع الحق کې بکول نور ګوندونو دا و چې تحریک حکومت کې ټول نه زیات چې کوم فنډ شو مدرسو ته نو هغه د مولانا سمیع الحق کې مدرسې شو او دا یې مېن مدیا دا و چې هغه د هغې سره ستک چې کوم د نفر د نو هغې سره د هغې سره اړیکې وي او تحریک انصاف چې کوم شي چې مېمې دې دوباره بحال نه شي د پای کې بیا تحریک انصاف کامیاب شي او مولانا سمیع الحق سره د هغې سره چې کوم وعده کړی و چې هغه به مېمې سره جوړېږي نو هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مېمې کې شامل شوی نو نو د چې د مولانا سمیع الحق چې کوم ګوند نو هغه په سالیمانی پالیټکس کې دومره مضبوط نو او دا ستاسو په ټولو کې دا کې لا چې تاریخ صاحب لري ته د سلیټ ټیکټ ورک نو هغه غري پاتې شو چې هغه یې انتګار نو او چې کوم کمټمنټ ور سره کړو تاریخ صاحب نو هغه کې مغي پورې نکړ شو سره.
د مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دغه مدرسې د نننه چې مولانا فضل رحمان هم خپلې زده کړې کړې دي او مولانا سمیع الحق استاد پاتې دی خو د سیاست په زغل کې یاد کړی شوی دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه اختلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي مولانا سمیع الحق د یاد اختلاف مشر وو. نومیاله سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیع الحق یو ځانګړتیا و چې د ریاستی ادارو په خوخه به د ډول بیانیا په وړاندې کوله.
بیا ځنې هغه د سیغه تنظیمونه جوړو، تحریکونه جوړو، چکونه پکې د دې شداد چې په وینا باندې جوړ شي، خلک په لویان مشته، لیکن اعتراضونه په هم پاتې شوی وو. ګوره دا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تاریخ کې د سیاست پاتې شوی دی چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی دا غی رول هغه پاتې شوی دی، بالکل هغه نه انکار نشته. خلک یې مني، روستو بیا ځنې فوجي افسران فوجي مشران هم ځنې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو نو هغه وخت هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کوم د ریاستی پالیسي وه، د هغه پالیسۍ د پرمخ بوتلو لپاره کېدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و، ځکه ځنې وخت کې خو ادارې چې کوم دي امنیتي هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي، مولانا سمیع الحق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکي د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول، او وی ویل د پولیو ساسکي هیڅ رنګه زیانمن نه دی ګڼل پکار. مولانا سمیع الحق چې دوه ودونې کړي وو، یو مېرمنې په کال 2003 کې مړه شوه، او د راولپنډۍ په بهریه کې د خپل کور دننه د برید په نتیجه کې د وژنې وروستو ترې یو مېرمن او نه زامن او لونه پاتې شوې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com، یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
افغانستان او پاکستان تر خپل منځ د ترانزیت د نړیوال کنونشن په اساس دواړو هیوادونو ته د خپل مصنوعاتو لیږل پیل کړی دی. په پایل کې په امتحاني ډول افغانستان پاکستان ته 160 ټنه میوې د لیږلو کار پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حقمل سادات روان پر رپورټ کې اورو.
ل افغانستان څخه په امتحاني ډول د تیر نړیوال کنوینسون لپاره پاکستان ته 160 ټنه تازه میوه د لیک چاري پیل شوی. افغان چرواکو ویلي د تیر تجارتي ځمکني ترانسپورت لپاره به د افغانستان تجارت د سیمې او نړۍ هیوادونو سره پراختیا پیدا کړي او د سیمې اقتصاد د پرمختګ لپاره ښه زیری دی. د ترانسپورت وزارت معین امام محمد ویرماج له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې د تیر کنوینسون لپاره تجارتي توکي د افغانستان شخصي ترانسپورتي موټرو د لارې چې په ټولو نړیوالو معیارونو برابر دی لیک ډول کیږي.
د افغانستان نن تقریبا 3 متره د تازه میوه تقریبا 160 ټنو ته برسېږي چې د کنوانسیون د طریقه پاکستان ته لیږدول کېږي، او همداسې نن تقریبا ایران نه چې د تیل کنوانسیون له طریقې سره کوم اموال چې حرکت کړی پاکستان لوري دغه هم کابل ته ورسېدي، او هم همداسې پاکستان هم د تیل له طریقه چې حرکت کړی او کراچي نن کابل ته ورسېدي.
ویرماچ ویلی دی تیر نړیوال ځمکني ترانسپورت په کنوینسیون کې د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څلور اویا هیوادونه یې غړیتوب لري. افغان حکومت هڅې کوي له هغو سره د تجارتي معیارونو په لوړوالي سره صادرات او واردات ولري.
د افغانستان ترانسپورت وزارت په دې هڅه کې ده چې تیر د کنوینسیون له لارې د منطقې د نړۍ هیوادونو سره خپل تعاملات تعمین وکړي. نو هدف دا ده چې دغه محموله چې لیږدول کېږي هغه معیارونه هغه قوانین هغه طرزالعملونه چې دي وګورو چې افغانستان په لاره کې ګمرکاتو کې هغه پاکستان کې دا صحیح توګه هغه ټول مراد کېږي او کنه کېږي. دا یو امتحاني محموله ده.
دی افغانستان دی تجارانو دی شخصی در سلاکر حجی رحیم الدین آغا له ډیوی سره په خبرو کې دی تیر سیستم لارې دی سیمې له هیوادونو سره دی تجارتي اړیکو دی ټینګښت ګټور ګام ګڼلې، خو په دې برخه کې دی تجارتي قوانینو په پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
تیر سیستم یو سولت سیستم دی چې دغه د پاره یو بل سرګردانی جوړ شي. سولتونه خصوصا د ویزی پاک له ځایو دوهم د لارې په ارکا د مبدا او د نهایي ګمرک خصوصا سرحد چې سولتونه باید مراعات وي. دریم د ډېر پر ځای معقول حرکت دی او د افغاني تجارانو دپاره سهوله دی که چیرې قوانین تطبیق سي ډېره ګټه لري.
افغان چرواکو ویلی افغانستان ته له 2013 کال څخه وروسته د تیر ځمکني ترانسپورت له لارې د سیمې هیوادونو څخه شاوخوا څلور څلوېښت کنټینر تجارتي مالونه ورید شوي او څلوېښت کنټینر تجارتي مالونه هم صادر شوي، خو د ځینو ستونزو له امله د تجارت دغه بهیر ځنډولی و. د افغانستان د ترانسپورت وزارت په وینا د تیر ځمکني تجارت پر وړاندې د ستونزو د حل په هدف د ترانسپورت وزارت تر مشرۍ لاندې د بېلابېلو ادارو مالیې بهرنۍ نوی چارو سوداګرۍ وزارتونو او د تیر ترانسپورتي کمپنۍ د استازو لخوا یو ګډه تخنیکی کمیټه هم جوړه شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره درو خېږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ډیوه ریډیو د دې لومړنۍ خبری خپرونې رپورټونه هم دومره. زه به دوه غنټې وروسته بیا له خبرونو سره درته راستنېږم. او اوس په څو شیبو کې د بی بی شیرینو خپرونه پیلېږي. او د دې خپرونې موضوع نن پیران دي، نو تاسو کولی شئ چې دې خپرونې ته ټلیفون وکړي او په دې اړه د دې خپرونې له کوربنو سره خپل نظر شریک کړي، او کولی شئ پوښتنې هم وکړي. د دې خپرونې کوربانه به بختور شاه او مهوش جلیل وي. نو د بی بی شیرین خپرونې ته ټلیفون وکړي او خپل نظرونه شریک کړي. ما بارکوال مخیل او د دې خپرونې پروډوسر منظر شهید ته اجازه راکوي. او بیا به دوه غنټې وروسته له خبرونو سره بیا درته راستنېږو.